دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خان یم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې د دغه سازمان په یو موټر باندې د یک شنبه په ورځ د یو برید په لړ کې د خپل یو کارکونکي پر وژل کېدو خفګان څرګند کړی دی او دغه برید په سختو ټکو غندلې دي. په برید کې دغه برید چې د کابل په ښار کې سوی د نوموړي سازمان دوه تن نور کارکونکي ټپین سوي هم دي. د وژل سوي کارمن د هویت پاک له سمدستي معلومات نه دي خبر سوي، خو ملګرو ملتونو ویل دي چې د قربانۍ کورنۍ ته احوال ورکړی دی. ملګرو ملتونو د افغانستان په حکومت او اړوندو چارواکو ژغ کړ دی چې په ډېرې چټکۍ سره دې د برید تحقیقات وکړي او عاملین دې ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپارل سي. افغان حکومت دغه برید تایید کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي د اسوسیټډ پرس خبري ایجنسی ته ویلي چې په برید کې یو بهرنی وژل سوی او 15 تنه نور ټپیان دي. تر اوسه یوې ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی منلی او طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. عراقي چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 13 تنه د هیواد په جنوب کې وژل سوي دي. عراقي چارواکو ویل دي چې د هیواد په جنوب کې 13 تنه د حکومت ضد مظاهرېچیان وژل سوي. د عراق امنیتي او روغتیايي چارواکو د نوم د نه ښودلو پر شرط اسوسیټډ پرس ته ویل دي چې 8 تنه د هیواد په جنوبي ایالت بصره کې وژل سوي دي. عراقي چارواکو دغه راز ویلي چې 13 تنه د حکومت ضد کارکونکي د بغداد په مرکز کې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې زخمي سوي دي. د هیواد په جنوب کې مظاهرېچیانو ټایرونو ته ور اچولی او لوی لارې بندې کړي دي. د پلازمینې بغداد په تاریخي رشید کوڅه کې څلور مورز هم نشتې روان وي او تر اوسه 14 تنه وژل سوي او د 100 څخه زیات کسان لارو او کوڅو کې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې ټپیان سوي دي. امنیتي ځواکونه د مظاهرېچیانو د تیت او پرت کولو لپاره د وشکې بهونکې ګاز، ربړي مرمۍ او حتی د مخامخ ډزو سره هم کار اخلي. د اکتوبر د لومړۍ نیټې راسې په عراق کې د پیل سوو مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 322 کسان وژل سوي دي. دغه اعتراضونه د اداري فساد، بیکاری، کمزورو ټولنیزو خدماتو له کبله پیل سوي دي. د امریکا مرستیال جمهور رئیس مایک پنس عراق ته په یو نایلان سوي سفر کې د عراق د حکومت دې ته هڅول دی چې د مظاهرېچیانو پر ضد د زغم نه دي کار واخلي. په افریقایي هیواد کانګو کې د مسافرو یو الوتکه لوېدلې، 24 تنه پکې دغه پیښه کې وژل سوي دي. د افریقا د لوی وچې په کانګو کې د مسافرو یو الوتکه د پورتو کېدو لږ وروسته په کورونو ولوېده او تباه سوي ده. د امریکا خبری رسنۍ اسوسیټډ پرس ویل دي چې دغه الوتکې د تباهي پیښه د کانګو په لویدیځ کې د کیو ایالت د شمالي ښار په ګوما کې سوي ده. د کیو والی وایي چې د ګوما نړیوال هوایي ډګر د الوتک ډګر څخه الوتکه د وروسته هغه تباس و چې لږ پرواز ورسته تباس او په دغه الوتکه کې ولس مسافر سپارول. خبری رسنۍ ویلي چې په الوتکه کې د ولس مسافرو نه علاوه 2 تنه د عملی غړي وو او په کورونو د لوېدو له کبله په مځکې هم 15 تنه وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د کانګو ماموریت ویل دي چې دوی د مرستې دپاره ژر تر ژره خپل عمله سیمې ته استولې ده. د هانګ کانګ خلکو د یک شنبې په ورځ بې ساري شمېر کې په مالي انتخاباتو کې رایه ورکړې ده. دغه ټاکنو ته زیاتره د ډیموکراسۍ پلو لاریونونو د ریفرندم په نظر کتل کیږي. شش کال په هانګ کانګ کې 1.4 میلیون خلکو د رای ورکولو لپاره ځانونه رجسټر کړي او خلکو په ډیر لوی شمیر په دغه انتخاباتو کې برخه اخیستې. د خبر تفصیل په دې رپورت کې و.
انځم میاشتې مخکې په هانګ کانګ کې د حکومت په ضد د خلکو د مظاهرو د پیل نه وروسته دا لومړني انتخابات دي چې د هانګ کانګ خلک پکې ګډون کوي. د رای ورکولو د مرکزونو په مخ کې د خلکو اوږده اوږده قطارونه د دې معنا لري چې د هانګ کانګ ډېر خلک دې ته لیواله دي چې خپل نظر څرګند کړي. د هانګ کانګ خلک به په دغو انتخاباتو کې د ولسوالۍ د شورا غړي انتخاب کړي. ګرچې هغوی په حقیقت کې ډېر قوت نه لري، مګر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به د خلکو اصلي نظر څرګند شي. په هانګ کانګ کې په دې وروستیو وختونو کې د هغو مظاهرېچیانو چې زیاتره محصلین دي او د پولیسو ترمنځ نښتې هم شوي دي، او دا به د حکومت په ضد د خلکو د مظاهرو تحریک لا پسې قوي او زیات کړي.
د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس رئیس د ایران په وروستیو اعتراضونو کې د وژل سوو کسانو په شمیر باندې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې ایرانیان باید د غچ اخیستنې له ډاره پرته خپل ژغ اوچت کړی سي. د ایران خلکو د حکومت لخوا د تیلو د بیې لوړېدو او د تیلو د ذخیره کولو د اقدام په وړاندې اعتراضونه وکړل. حکومت د اعتراضونو د مخنیوي لپاره انټرنیټي خدمات تقریبا په بشپړه توګه بند کړل. د راپورټونو له مخې د پولیسو په ډزو کې تر اوسه 115 اعتراض کوونکي وژل سوي او په سلګونه نور ټپیان دي. دا او خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ټاکنو د رایو په سر د وضعیت د بحراني کېدو مخه به ونیسي. بل لورته د ټاکنو خپلواک کمیسیون له امنیتي ځواکونو غوښتي چې په اووه ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه کې له دوی سره مرسته وکړي. رحیم ګل څاروانی په اړه رپورټ لري.
دفاع وزارت له ټاکنو د راځيګیدونکو هر ډول بحران د مخنیوي خبر ورکوي، دا چې هیڅوک به پرې نږدي چې وضعیت بحراني کړي یا تاوتریخوالی رامنځته کړي. د ملي دفاع د وزیر دا ګواښ په داسې حال کې کیږي چې لا هم د ټاکنو پایلو د اعلان څرک نه معلومیږي. اسد الله خالد وایي سیاسیون دا درایت لري چې بحران رامنځته نه کړي، خو دا هم وایي چې ټولنه له دې بحران په اندېښنه کې ده.
دا واضح وی لکه څنګه چې مو ثابته کړې ده بی طرفه کار کوو. دا سه هیڅ توتریخوالی ته په هیڅ ډول چې د افغانستان د خلکو ژوند ګواښمن کړي اجازه نه ورکوو.
نن اته 500 ورځ د چې خلکو د ولسمشۍ په ټاکنو کې لګډون وروسته لای د ټاکنو د ورځې د رایو برخلیک نه دی معلوم. د ټاکنو د رایو د برخلیک د نه معلومېدو له منفي تاثیراتو یو هم په اقتصادي وضعیت منفي اثرات دي. د سوداګریزو خونو ریاست وایي چې یوازې د ټاکنو د نامعلوم وضعیت له امله له 1500 په سلو کې سوداګریزه راکړه ورکړه واردات او صادرات زیانمن شوي دي. د سوداګری خونې دا هم وایي چې د ټاکنو د پایلو د نامعلومېدو حالت اندېښمن کړي او د اندېښنې په مارکیټ مخامخ اغیز لري. د سوداګری خونې غړی خانجان الکوزی دا وضعیت داسې بیانوي:
زمونږ صادرات او زمونږ سرمایه گزاري تر 40% پورې په سکهال کې په 2019 کې راکمه شوې ده، اما دا 10% 15% په دغه سیاسي کشالو هم تاثیر کړی دی چې راټیټه کړی ده. او حتی داسې خلک زه پیژنم چې فابریکې راوړي دي په بندرونو کې پرتې دي، په کانټینرو کې هغه خپل کارخانه ته نه راوړي چې فعال کی وایي چې یو ځل سرنوشت معلوم شي په خوا ډیر زیات جنجالونه شوې دي، خلکو ته صدمې رسیدلې دي، دا غې نه ییږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې تر 15% پورې زمونږ په سرمایه گزاري او تجارت باندې منفي تاثیر کړي.
خپل ځینې ټاکنیز ټیمونه هم د دې غوښتن کې دي چې دا وضعیت باید پای ومومي.
د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې دغه نتایج اعلان سي زر تر زر، تر څو چې د افغانستان هغه عادي حالت برته پایل سي چې د افغانستان اقتصاد فعلا په نورمال حالت کې نه دی.
ټاکنو کمیسیون هم پریکړو ته د پریښودو غږ کوي. وایي ځینې کاندیدانو او ټاکنیزو څارونکو دا کمیسیون نه دی پریښی چې عملیاتي کارونه وکړي.
موږ د افغانستان په خلکو او همدارنګ د ټاکنو په ټولو شریکانو باندې غږ کوو چې ټاکنو کمیسیون پریږدي چې تر څو پورې موږ وکولای شو ټول هغه مراحل د قوانینو او همدارنګ د لوایحو او ترجمانو په اساس باندې هغه تکمیل کړو تر څو پورې د افغانستان خلکو ته شفافه نتیجه وړاندې.
د ملي دفاع د وزیر دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ټاکنو کمیسیون له امنیتي ځواکونو غوښتي چې په وو هغه ولایتونو کې چې معترضینو د کمیسیون دفترونه تړلي همکاري وکړي او بیا شمیرنه پکې ترسره کړي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ځینو نورو ټیمونو په ګډون له بیا شمیرنې سره مخالفت ښودلی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمنګ د واشنگتن د سټډیو ناوري په نړۍ کې د ادمه تشدد مبارزه غوړه بیلګه لري. هغه مدني مبارزه ده چې د تاوتریخوالي، جګړې، مرګ ژوبلې او استبداد پرته په ټولنه کې د امن د راتلو سبب کیږي. په آسیا کې د داول مبارزې مشهور مبارزین مهاتما ګاندی او عبدالغفار خان یعنی باچا خانو. په افغانستان کې هم د ادمه تشدد مبارزه دوام لري. خغل احمد الله ارچیوال هغه څوک دی چې په ادم تشدد کتابونه لیکلي او تحقیق کړی دی. آشنا تلویزیون همکار سید سلیمان آشنا ورسره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د ادم تشدد مبارزه څنګه تنظیم او پیلېږي. خغل ارچیوال په ځواب کې ویلي:
کله چې موږ ادم تشدد یادو په ادم تشدد او په وسلواله مبارزه کې فرق دی چې په ادم تشدد کې موږ د خلکو د پوتنشل نه استفاده کوو، یعنی د قوت نه استفاده کوو، او د وسلواله مبارزه کې د زور نه استفاده کوو. نو په دې باندې سره ډیر باس شي کولای چې څنګه د دې نه استفاده کیږي. خو هغه مهمه خبره ده چې کچرته سره غوړ چې ادم تشدد مبارزه او کې درې لارې دي. اول نه لارې ده چې دغه پروګرام نه احتجاجونه، دوه ملار ده چې نه همکاري تعاون نه کول، او درې ملار ده چې پر امن مداخله په دې کې ټول هغه فلسفي بحث کې لګل شو پر ټول هدف دلته دا دی چې هغه څوک چې ته دغه په خلاف باندې مبارزه کوي هغه واک لري او تم واک لري په عام وخت کې دا ته چې کم واک لري یا هم خلک چې کم واک لري دینه استفاده نه کیږي خو کله چې د عدم تشدد مبارزه خلکو د واک نه استفاده کیږي او هغه واکمنو ته یا د چا په خلاف چې مبارزه کیږي هغه کم د واک سرچینه چي دي هغه ودرول کیږي او نو تورکول کیږي د دې بیلابل تاکتیکونه لري زمونږ استاد په کلچر کې ډېر تاکتیکونه لري مثلا جرګه یو تاکتیک دی یا مثلا مظاهره یو بل تاکتیک دی احتجاج بل تاکتیک دی
بالکل غختل مې همدا چې دا د دې سولې زلاریونو او د دې سولې مظاهرو نه دوی سره څه توپیر لري
د څه توپیر نشته کله چې موږ عدم تشدد یادو عدم تشدد یو عمومي یو عمومي استناد ده په دې کې به د دې د تر سره کول لپاره بیلابل لري د کله چې موږ عدم تشدد مبارزه تر سره کوو هغه لپاره څو خبرې ضروري دي ولنه خبره دا ده چې ته باید یو سازمان ولري یو جوړښت باید ولري داغه نروسته باید یو لیدرشپ ولري سرچینې دي معلومي داغه مخ کې باید اهداف ست معلومي چې څه لپاره دا کې وخت معلومي چې څومره وخت کې به تاکتیکونه دي او کمیونیکیشن دي چې ته باید داخل کو سره خبرې وکې دا تاسو څه شی ویل دا تاکتیکونه دي د عدم تشدد ډیر زیات تاکتیکونه دي د باره کې یو کتاب دی جین شارپ لیکل یو سلطه نوې تاکتیکونه دي خو دا تاکتیکونه کلچر سره تړاو لري ځنه تاکتیکونه زمونږ په کلچر کې امریکایي سنه نه عملي کیږي خو اکثریت کلچر تاکتیکونه دي چې هغه زمونږ په کلچر کې عملي کیږي نو دغه مظاهره اعتصابونه د عدم تشدد تاکتیکونه دي نو دغه تاکتیکونه چې کله راځي ماشي مونږ دغه
په مجموع کې راځي چتر لاندې به عدم
مبارزه کوي په افغانستان کې ضرورت به خېډر دي یو سوې تفاهم دلته ده چې خلک فکر کوي افغانستان کې عدم تشدد مبارزه نه کیږي افغانستان ک تاریخ وګوري عدم تشدد مبارزه التشوي ریسرچ داخلي چې عدم تشدد مبارزه چې د پار کلچر کې کیږي په اسلامي کلچر کې بغیر اسلامي کلچر کې په دیکتاتورو ټولنه کې په شایي کې په جمهوریت کې په ټولو کې دا کیږي نو څه فکر کوم ضرورت ډیر زیات دي او کله چې ضرورت یادو الته خبره یوازې دا نه ده چې موږ سیاسي اهداف لپاره کار کوو ټولنیز موږ ډیر زیات مسایل لرو
همدغه موږ غوښتل چې وخت کم دي چې په افغانستان کې اکثره د نسل نوې نسل او تیر نسل تقریبا ټول په جنگ کې غټيږي وخت چې په یو ماشوم د جګړو د دهشدود او د بم او ټوپک سره غټ شوی اخه څنګه دا فکر پیدا کی چې ادم تشدد مبارزه وکي یا تشتوي
بيخي د افغانستان شانتي حالاتو کې ضرورت د دې چې مخکې دینه چې ته خلک ادم تشدد مبارزه تر او واسطه باید په هاوی ورکی د په هاوی د څولارو نه کی یو لار ده چې د دې لپاره علمی کار وشي او په مکتبونو په انټونو کې دا تدریس شي دوی ملار ده چې مدني ټولنې او عام خلک د مسولیت لري چې خلکو ته په هاوی ورکی نو اول باید خلکو ته په هاوی ورکی او د په هاوی نه روسته خلک باید مبالغه شي که چیرته په هاوی ور نکړې شي به دغه رقم مبارزه چې دي د پسې د فائدو کې تاوان کوي
تاوان ځکه چې ولس نشي ته انټنسیم کېدل او انسجام نراسي مانه نارچوال سب کورم ودان د دې ډېر مهم علمی بحث هم دی فلسفي بحث دی چې شک نشته خو کاش کې وخت ډېر وي کورم ودان ډېر تشکر مانه
پوتونتا ادامه ورکاو د افغانستان د خزو چارو وزارت د دفاعي سکتور په رهبرۍ کې د خزو د ونډې په زیاتولو ټینګار کوي او د دفاع وزارت له چارواکو نه غوښتي چې د ملي اردو په لیکو کې له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تطبیق لپاره یو میکانیزم جوړ کړي د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال ممتاز بهيري په اړه له کابل رپورت را لګلې
د افغانستان د خزو چارو وزیر دلبر نظری وای چې د ملي اردو په لیکو کې د خزو غډون د ملکی وګړو په ځانګړي ډول د خزو او اردو ترمنځ د ارتباطاتو د پراخېدو لامل کیږي اغل نظری چې د یک شنبه په ورځ د سولې او امنیت په نوم د خزینه پوزیانو په کانفرنس کې خبرې کولې د دفاع وزارت په رهبرۍ کې د خزو د ونډې پر زیاتی دو ټینګار وکړ او وی ویل
وزارت امور زنان با ارتقای ظرفیت زنان در اردو
د خزو چارو وزارت په اردو کې د خزو د ظرفیت په لوړولو د تصمیم نیولو په سطحه کې د هغوی د شمیر پر زیاتولو او د هغوی د مسؤلیت پر تامینولو ټینګار کوي او وړاندیز کوي تر څو د اردو په لیکو کې له خزو سره د تاوتریخوالي د قانون د تطبیق لپاره یو میکانیزم جوړ شي
منو آزار اذیت زنان در وایت های اردو ایجاد گردد
د افغانستان د خزو چارو وزارت په داسې حال کې د دفاع وزارت پر رهبرۍ کې د خزو د ونډې پر زیاتېدو ټینګار کړی چې د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار ادارې یا سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د خزو د شمیر د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د سیګار د راپور په اساس اوس مهال شاوخوا 15,200 ښځې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې فعالیت کوي چې تیر کال دا شمیره 4,500 تنو ته رسیدله. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو په لیکو کې د ښځو د شمیر د زیاتوالي لپاره هڅې روانې دي. د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وویل چې شاوخوا 2 لسیزې مخکې امنیتي او دفاعي سکتور ته د ښځو مراجعه خورا لږه او سخته وه، خو اوس په دې پروسه کې د ښځو ګډون زیات شوی دی. ښاغلي خالد په 2001 کال کې د اردو لیکو ته د ښځو د جذب په اړه د یوې ښځینه جنرالې له قوله وویل: کله چې موږ یوه ښځه اردو ته جذبوله، نو په کراتو باید د هغې کور ته تللو، د هغې والدین او دوستانو ته به مو قناعت ورکوه، په خپله هغه به مو هڅوله. زه له خپلو ټولو هغو همکارانو څخه مننه کوم چې هغه سختې شپې شاته پرېښودې. او نن موږ په زیات شمیر ښځې نه یوازې په دفاع وزارت کې، بلکې په درې واړو امنیتي ارګانونو کې لرو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست د ملي اردو په لیکو کې د ښځینه افسرانو لپاره د یو مسؤونه چاپیریال په مساعدولو ټینګار وکړ او ویل چې د ښځینه پوځي کدرونو د ودې لپاره به هڅې وکړي. د سیګار د راپور په اساس دا مهال 2,400 ښځې د ملي اردو او 4,301 نورې د پولیسو په لیکو کې فعالیت کوي. سیګار هم دا شان ویلي چې 110 ښځې د هوایي ځواکونو، 115 ښځې د پولیسو او 40 ښځې د اردو په ځانګړو قطعاتو کې فعالیت لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د برتانیې د کارګر ګوند یو لړ رتبه چارواکی وایي چې د برتانیې په سیاست کې د روسیې د مداخلې په باره کې له پارلمان نه د خپور شوي رپورټ د بلې میاشتې د عادلانه عمومي انتخاباتو په باره کې پوښتنې راپورته کړې دي. خبریال جیمی ډیټمر په دې باره کې رپورټ رالیږلی.
د برتانیا د پارلمان د استخباراتو د کمیټې د 13 میاشتنی تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شوه چې ښایي د روسیې لاسوهنې د 2014 کال له اروپایي اتحادیې نه د وتلو یا بریکزټ باندې تاثیر کړی وي. که څه هم چې دغه کمیټې پریکړه ونه کړه چې په رایو باندې څومره تاثیر یې کړی دی. دغه راپورټ پرون د برتانیې د سنډ ټایمز ورځپاڼې خپور کړی و او زیاتوي په صدر اعظم بوریس جانسن باندې فشار راوړي چې د ډسمبر د میاشتې د 12 نیټې د انتخاباتو نه د مخه دې د دغو تحقیقاتو بشپړ نتیجه خپره کړي. د کارګر ګوند د بهرنیو چارو نطاق ایملی تورنبری ان ویلې دغه څرګندونې چې د روسیې لاسوهنې د بریکزټ رای ګډې وډې کړې دي د راتلونکي میاشت انتخاباتو په باره کې پوښتنې پیدا کړې دي چې دغه انتخابات به محفوظ وي که نه. ا دې ویلې دا جدي پوښتنې راولاړوي چې جدي ځوابونه ورته په کار دي. نن دې زیاته کړه که جانسن سمدستي راپورټ خپور نه کړي، خلک به غوښتنې نو ته دوام ورکړي چې دا کوشش کوي د برتانیې له خلکو نه پټ کړي. اولی مخالفین په حکومت باندې تور لګوي چې د پارلمان د استخباراتو او امنیتي چارو کمیټې رپورټ نه خپروي، د دې حقیقت باوجود چې د هیواد امنیتي خدمتونه یې د خپرېدو اجازه ورکړې ده. هغه شاهدان چې د پارلمان په استماعي غونډه کې ګډون کړی و وایي دغه رپورټ به د حاکم محافظه کارانو تمویلول افشا کړي چې په لندن کې د ډیرا روسي اولیګارشیانو یا بډای یانو له خوا کېږي چې د کرملین یا د روسیې د استخباراتو سره ارتباط لري. د دغه راپورټ د خبرېدو په ځان به لږ تر لږه په دې هفته کې یو ځل په محکمه کې خبرې وشي او امکان لري چې د دې نه به زیاتې خبرې ورباندې وشي. د الکساندر لټوینن انکو د کونډې مدافع وکیلانو چې د کی جی بی پخوانی ایجنټ او د روسیې ناراضي و په 2006 کال کې په رادیو اکټیف استروب سره وژل شوی و، تیر هفته جانسن ته لیک استولی وو وای دا پلان لري چې د انتخاباتو نه د مخه دغه راپورټ خپور نشي نو قانوني اقدام به وکړي. د برټانیې د تحقیقاتو یو مامور دې نتیجې ته رسیدلی دی چې لیتویننکو د کرملین په امر وژل شوی. د امنیتي چارو وزیر برانډن لویسن پرون د سکای نیوز ته وویل راپورټ به د انتخاباتي مبارزې په وخت کې خپور نشي چې د مقرراتو په علت د عمومي انتخاباتو په وخت کې به د حکومت اعلانولي محدود کړي دي. دوی وویل موږ غواړو د دې ډاډ ورکړو په خاصه توګه چې ملي امنیت پکې داخل وي او موږ دغه پراسس په دقت او مناسبه توګه مطالعه کوو. دوی وویل موږ نه غواړو د عمومي انتخاباتو په وخت کې شیان خپاره کړو مګر د عمومي انتخاباتو نه وروسته به دغه راپورټ خپور شي. مګر د پخواني عمومي څارنوال ډومینیک ګریو په شمول چې د دغه کمیټې ریاست یې په غاړه لري انتقاد کوونکي وایي په دغه 50 پاڼې راپورټ کې د برطانیې په سیاست کې د روسیې د لاسوهنې همدغه راز په کرملین تور لګول شوی دی چې د 2014 کال په ریفرنډم کې نفوذ کړی و. د هیواد امنیتي ادارو د انتخاباتو نه څو ورځې د مخه غور یې ورباندې کړی و او د انتخاباتو نه د مخه به خپور شي. جانسن د جمعې په ورځ دغه ادعا رد کړې چې ده د دغه راپورټ مخنیوی کړی دی چې محافظه کاران له ورختایي نه وژغوري او د په لندن کې له اوسیدونکو روسي اولیګارشیان نه د پیسو د اخیستلو نه دفاع وکړه او وایي د ماسکو د مداخلې په باره کې شواهد نشته دی. ده د بی بی سي راډیو سره د مرکې په وخت کې وویلې محافظه کار ګوند ته ورکړل شوې بسپنه په مناسب ډول بررسي شوې او عوامو ته رسول شوې ده. د زیاته زه فکر کوم په یو چا باندې د تومات د لګولو نه د مخه باید تاسو دقت وکړئ چې د یو خاص هیواد نه راغلی وي او د دوی د ملت په علت تور باندې تور ولګوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
پرون د یکشنبه په ورځ د هانګ کانګ خلکو په محلي انتخاباتو کې ګډون کړی و او د دیموکراسۍ طرفدار قوتونه هیله لري چې په دغو انتخاباتو کې به غټ بری ترلاسه کړي. د هانګ کانګ نه د امریکا غږ د خبریال ویلیام ګالو د رپورت اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم.
پنځم میاشتې مخکې په هانګ کانګ کې د حکومت په ضد د خلکو د مظاهرو د پیل نه وروسته دا لومړني انتخابات دي چې د هانګ کانګ خلک پکې ګډون کوي. د رای ورکولو د مرکزونو په مخ کې د خلکو اوږده اوږده قطارونه د دې معنا لري چې د هانګ کانګ ډیر خلک دې ته لیوال دي چې خپل نظر څرګند کړي. دغه رای ورکوونکي ما وایي چې دا د احتجاجونو د تحریک توسعه ده او هغه د ډیر غټ تبدیل هیله لري. یوه بل رای ورکوونکي کواک وایي
پیږي
چې له دوی څخه هي کیځای پایلا کوم هي مونږ فان منوي سیاسي دفترونه د حکیم طبقې د پلویانو په قبضه کې وو. هغه وایي چې د هلته ډیر دیموکراتان غواړي. د هانګ کانګ خلک به په دغه انتخاباتو کې د ولسوالۍ د شورا غړي انتخاب کړي. ګرچې هغه په حقیقت کې ډیر قوت نه لري مګر دغه انتخاباتو په نتیجه کې به د خلکو اصلي نظر څرګند شي. په هانګ کانګ کې پوچینای پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد ما ننګ اوک په دې باب وایي
اف د دیموکراتس ریلی سکور لاند سلاید وکټری اټ ویل شو ویری کلیرلی
د چری دیموکراتان په انتخاباتو کې غټ بری ترلاسه کړي. دا هغه نه به دا څرګند شي چې خلک د موجوده تاریخوالي سره سره بیا هم د دیموکراسۍ د تحریک ملاتړ کوي. په هانګ کانګ کې په دې وروستیو وختونو کې د هغو مظاهره چیانو چې زیاتره محصلین دي او د پولیسو ترمنځ خطي هم شوي دي او دا به د حکومت په ضد د خلکو د مظاهرو تحریک لا پسې قوي او زیات کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په زرګونو احتجاج کوونکو د شنبه په ورځ په پاریس کې مارش وکړ. د ملي بیداری او د حکومت د زیاتې پانګې اچونې غوښتنه یې کوله چې د ښځو په خلاف د کورنۍ تاوتریخوالي مخه ونیسي او جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون دغه ستونزه د فرانسې شرم وباله. د امریکا غ خبریالې ایسابیلا کوکولی په دې باره کې رپورټ را لګلې.
د عوامو د مبارزې په وخت کې د ارغواني بیرغونو او نښانونو وڅاپه له د لا ریپابلیک نه پیل تر ختیځ پاریس پورې ورسېده چې د ښځو په خلاف تاوتریخوالی غنده او د هغو 130 ښځینه فعالانو احترام یې وکړل چې په روان کال کې په فرانسه کې د اوسني پخواني انډیوال لخوا وژل شوي دي. د نوستوتس د ټولنې 45 کلنه فعاله تیراسا ډونارد نوای
Mais il y a quand même, je trouve, une sensibilisation plus importante. Depuis l'année dernière et depuis nous toutes, maintenant c'est rentré, vous le savez, vous en tant que journaliste, le mot féminicide qui est très important. C'est le fait qu'une femme soit tuée par le fait même qu'elle soit femme.
Je pense que le terme de l'autostotis, le tahrik n'a pas pu dire que le pouhavi andaza est à chouïda. او د خزه د وژنې کلمه عوامو ته رسیدلې ده او دا د یوې خزه لپاره واقعیت دی چې وبه وژل شي، ځکه دا یوه خزه ده. دا ستونزه هغه وخت نه پیدا کیږي کله چې نارینه ښځې ته د تګ اجازه نه ورکوي، او په دې وخت کې دا ستونزه پیښیږي چې ښځه او میړه سره جدا شي. دا د یو نارینه لپاره یوه طریقه ده چې ښځه تر تاثیر لاندې راولي. په داسې حال کې چې فرانسه د پرمختګ شهرت لري او په ټوله نړۍ کې د ښځو په حقوقو زور اچوي، په اروپا کې د کورني تاوتریخوالي لوړه اندازه لري او تر یو حده پورې علت د پولیسو کمزور عکس العمل دی چې د دغو سرغړونو په باره کې راپورټ ورکړي. په روان کال کې ډېرې هغه ښځې وژل شوي دي چې په خوا یې له پولیسو نه مرسته غوښتې وه. د فرانسې د فلم او تلویزیون ستورو د شنبې په ورځ د دغه سرغړونو د قربانیانو په مارش او فعالیت کې ګډون وکړ. د ښځو د وژنې پای ته د رسولو غوښتنه یې کوله. دغه احتجاج د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو په بین المللي ورځ باندې شوی و، او هدف ورنه د فرانسې په حکومت باندې فشار راوړلو چې له نن نه د مخه هغه نوي اقدامات څرګند نه کړي چې د دغې ستونزې سره چال چلند کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د افغانستان د معلولیت لرونکو ښځو ویلچیر باسکتبال ټیم اوس خپل تمریناتي لوبې کوي او تالاند کې د یوې بهرنۍ مسابقې لپاره چمتووالی نیسي. شپږویشت کلنه کامله چې ماشومتوب کې ګزڼ وهلې، کلونه کېږي چې باسکتبال کوي او له څلورو کلونو راهیسې په ملي ټیم کې لوبېږي. لیمی نیازی پاکله رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د معلولیت لرونکو ښځو ویلچر باسکتبال ټیم خپل تمریناتي لوبې کوي، د یوې بهرنۍ مسابقې لپاره چمتووالی نیسي. له دې وړاندې هم په څو نورو آسیایي هیوادونو کې لوبېدلي او مډالونه یې ګټلي دي. شپږویشت کلنه کامله کلونه کېږي چې باسکټبال کوي او له څلورو کلونو راهیسې په ملي ټیم کې لوبېږي. وایي ورزش یې ژوند بدل کړی او د خوشحالۍ احساس لري.
زه ډیره خوشحاله یم، ځکه زه یوه داسې نجلۍ وم چې ځان مې ډیر کمزوری احساسوه. کور کې به ناسته وم او ډیر به مې ژړل چې خدای ولې داسې پیدا کړی یم. کله چې آی سی آر سی دفتر ته راغلم ومې لیدل چې دلته باسکټبال دی. ما هم باسکټبال وکړ او فکر مې وکړ زه هم لکه یو روغ انسان کولی شم ورزش وکړم، درس ولولم او ټول کارونه ترسره کړم.
د ښځو ویلچر باسکټبال دغه 12 کسیز ټیم د سره صلیب نړیوال ادارې لخوا حمایه کیږي.
بخوا می خوښېده چې یو اتل واوسم او د خپل هیواد لپاره مبارزه وکړم. نو د همدې لپاره مې د ویلچر باسکټبال ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړ، ځکه معلولیت کمزورتیا نه ده او موږ کولی شو چې هر برخه کې پرمختګ وکړو او هر هیله چې لرو لاسته راوړو.
په دغه ټیم کې دولس هغه ښځې لوبېږي چې فزیکی کمزورتیا یا معلولیت لري. دوی توانېدلې دي په ګڼو آسیایي هیوادونو کې د ویلچر باسکټبال په مسابقو کې ولوبېږي او د افغانستان لپاره خیلی لاسته راوړنې ولري. دغه ښځې دا مهال د تایلند ویلچر باسکټبال مسابقو لپاره چمتووالی نیسي.
قدر مناوریدونکو نیم ساعت خبری لمړی سهارنی خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په راتلونکو څو لاندو شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مهروي تربیام.